السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله الدین هرکلای کوم. د دې سات ډیره برخه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځانګړې شوې. دا پروګرام پرون په ژوندۍ بڼه خپور شوې دی. د ایډز ناروغي یا ایچ آی وی وایرس په اړه پکې بحث شوې دی. د دسمبر لومړۍ نیټه په نړۍ کې د ایچ آی وی ایډز وایرس نړیواله ورځ ولمانځل شوه. دا چې داسې ډول وایرس د څه ډول ناروغي د نښې نښانې څه دي د مخنیوي لپاره څه کول پکار دي، په دې پروګرام کې متخصصو ډاکټر صاحبانو خپل نظر شریک کړی. هیله ده دا پروګرام مو کني اورېدلې در سره واوري، خو په سر کې پام وکړئ د سات خبرونو ته. جاپان له افغانستان سره د 85.4 میلیونه ډالرو نوې مرستې ژمنه کړې ده. په کابل کې د جاپان سفارت نن دوشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې دغه مرستې به د ملګرو ملتونو، نړیوالو سازمانونو او غیر دولتي موسسو له لارې اړمنو افغانانو ته ورسیږي. د دغو مرستو اعلان داسې مهال کېږي چې نن د اکتوبر 4 په افغانستان کې د وژل شوي بشرپاله جاپاني تیتسو ناکامورا 4 تلین دی. ناکامورا د 2019 کال د دسمبر په 4 په ننګرهار کې د نامعلومو کسانو له لوري په ډزو ټپي او بیا یې وروسته په روغتون کې ساه ورکړه. د جاپان سفارت ویلي ناکامورا اوس نشته، خو د هغه پروژې د هغه د جاپاني او افغان همکارانو لخوا دوام لري. جاپاني چارواکي وایي د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته له افغانستان سره د ټولو مرستو اندازه 440 میلیونه ډالرو ته رسیږي. طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت وایي تیر کال نږدې 40 میلیونه افغانان د اقلیمي بدلون له کبله اغیزمن شوي دي. د دغه وزارت ویان مولا جانان صاحق د افغانستان له ملي ټلویزیون سره چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی په مرکه کې ویلي، همدې اغیزو ته په پام دوی ته باید د اقلیمي بدلون نړیواله غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شي. د اقلیم د بدلون په اړه د ملګرو ملتونو 28 کانفرانس د نومبر له 13 په دوبۍ کې پیل شوی او د دسمبر تر 12 پورې دوام لري. د راپورونو له مخې دغه کانفرانس کې د 150 هیوادونو او سازمانونو استازي راټول شوي، خو د طالبانو د حکومت استازي نه دی وربلل شوی. تر دې وړاندې د خوړو نړیوال پروګرام هم په 13 لړم میاشت کې ویلي و چې وچکالی په افغانستان کې د هغو میلیونونو بزګرانو لپاره یو ناورین رامنځته کړی چې د عاید بل سرچینه نه لري. د اسرایلی پوځیانو لخوا نن هم په غزه کې د جګړې راپورونه ورکړل شوې دي. اسرایلی پوځیانو نن دوشنبه په غزه تړانګه کې له حماس سغدري زډال سره چې امریکا او اروپای ټولنه ترهګر بولی جګړه کړې ده. رويټرز خبري اجانس لیکلي دا ښکاري چې اسرایلی پوځیانو د کډوالو په ګڼمېشته او کلا بند شوې جنوبي سیمه کې پلان شوې ځمکړی جګړه پیل کړې ده. رويټرز بل دی چې د کرام مرګ جوب لشمیر وخی لیکلي چې د اسرایلو په تازه بمباریو کې لزګونه فلسطینیان وژل شوی او ټپیان شوی دي. د اسرایلو او حماس سغدري زډال ترمنځ جګړه لو ورزنی اوربند روسته چې د دسمبر په لومړۍ نیټه پای ته ورسید بیرته پیل شوې ده. دغه اوربند پر مهال د حماس لخوا يرغمل شوی یو 15 تنه چې تر ډیره اسرایلیان وو د فلسطین له 240 بنديانو سره تبادله شول. او د اوکراین په جنوبی سیمه خرسون کې د روسي ځواکونو په درنو ډزو کې لکتر لګ دوا اوکراینیان وژل شوی او اتنور ټپیان شوی دي. د ازادي رادیو د اوکراین څنګه د خرسون د والی الکساندر پروکودین په حواله ویلي چې روسي ځواکونو د غلطاتې راز یو سل ولس هدفونه وشتي دي. د نوموړي په خبره په دغو بریدونو کې د هستوګنی کورونا روغتیاي مرکزونه او یو شمیر نورې ودانۍ هم زیانمنې شوې دي. روسي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. روسي د 2022 کال د فبروري په 24 پر اوکراین یرغل پیل کړی چې لا هم دوام لري.
روغتیا د ژوند شتمني،
صحت او زندګي.
السلام علیکم. د دسمبر لومړۍ نیټه په ټوله نړۍ کې د ایچ آی وی ایډز ناروغي نړیواله ورځ ولمانځل شوه. په افغانستان کې که څه هم پر دغه ناروغي د اخته کسانو کومه نوې سروې نشته، خو 2019 کال کې ویل شوی و چې نږدې 19,000 افغانان پرې اخته دي. د ناخوندي ګډو جنسي اړیکو لرل هغه مهم لامل دی چې د ایچ آی وی په ویروس د اخته کېدو چانس ډېروي. نو له همدې امله په افغانستان کې ډیری ناروغان نه غواړي چې د خپل دغه ناروغي په اړه خبري وکړي او ډیر وخت یې اند پټولو هڅه کوي. ایډز څه ډول ناروغي ده او ویروس څنګه بدن ته داخليږي؟ د ایډز ناروغي د خورېدو لاملونه څه دي؟ ولی افغانان د دغه ناروغي په اړه ډاډه نشي غږېدای؟ څه وکړو چې ځان او ټولنه له دې خطرناکې ناروغي وژغورو؟ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې نن د ماښام لوتر اتو، یعنی له همدې شیبه د ماخستان تر 8 بجو پر همدې مسلو له متخصص ډاکټر صاحب سره خبرې کوو. کوربه مو زه اسد الله لودین يم او را سره دوا درانه میلمانه دي. په نیم ساعت کې بر سره د افغان جاپان روختون د سنگي عامر ډاکټر محمد خان هدایت ملګرتیا وکي او په دوهمه نیمایي کې به د انتانی ناروغي او متخصص احسان الله حکیمی را سره استډیو ته وصل شي. دواړو میلمنو ته خراغلاست وایم او ریدونکو تاسو هم کولای شئ چې خبرونه ته اړیکونی سئ او خپل نظر را سره شریک کړئ. د تماس شمیره درته اعلانوم، یو نړیواله شمیره ده چې واتس اپ هم پکې دی. تاسو کولای شئ چې اړیکونی سئ خو په دې شرط چې انټرنیټ مو سم وي. دا شمیره ده 00 402 او 311. دا شمیره بیا وایم 00 402 او 311. یو بل نړیواله شمیره ده چې که چیرته تاسو نه غواړئ لګښت مو شي، یوازې موږ ته لنډ زنګ وهي یا مسکال وکئ، زموږ تخنیکي همکار شفیق عیار به بیرته له تاسو سره اړیکه ونیسي. دا شمیره ده 00 402 او 112. ډیره مننه په دې له چې اړیکه ونیسئ. بعد یادونه وکړم چې یو شمیر اوریدونکو له وړاندې نه پر پښتو فیسبوک پاڼه راته خپلې پوښتنې او نظرونه پرېښي، هغه به د خپرونې په ترڅ کې له ډاکټر صاحب سره څېړو. ډاکټر صاحب هدایت، ستړي مشئ، راځئ بحث بلې ته پیل کړو چې ایډز ولې نن سبا د خطرناکو ناروغیو په ډله کې راځي او په افغانستان کې زرګونه کسان پی اخته دي. دا څه ډول ناروغي ده او څه وخت رامنځته شوه؟ که لږې په تاریخچه باندې خبرې وکړو.
سلام علیکم. سلام د ټولو اوریدونکو ته. د مرض اول ځل په 1902 کال کې یو واقع په افغانستان کې کشف شوی و او وروسته د هغه نه تر ډېرې مودې پورې په افغانستان کې نه و لیدل شوی. خو د 2008 کال نه را په دې خوا چې کله دې مرض دپاره په افغانستان کې یو ملي پروګرام جوړ شو، دغه وخت نه را په دې خوا منظم د مرض واقعیت کشف کیږي او د تداوی لاندې نیول کیږي. نور په دې وختو کې دا ارقام په کراره کراره زیاتیږي چې په دې تقریبا د لسواله سکالو کې څه کم سلوز را کسانه په دې مرض باندې اخته کسان تشخیص شوی دي او دې په نیمایي اندازه اوس د تداوی لاندې هم دي.
بله ډاکټر سپتا سودل ته چې په افغان جاپان روختون کې په امده څنګه کې د امریات دند په غاړه لري، د ایډز د درملنې د امریات څنګه تاسو ته څومره ناروغان درځي؟ یعنی د څه کولای سو وای چې په میاس کې مثلا څه شمیر ناروغان درځي یا په اونۍ کې څه شمیر؟ داسې څه معلومات مکړي چې دغه ویروس لا هم په افغانستان کې شته، فعال ده دغه ویروس؟
دا ویروس څنګه چې ویل په افغانستان کې فعال ده، خو مشکل په دې کې ده چې دا کسان په اسانه باندې نه پیدا کیږي تر څو یو صحیح مرکز ته لاړ نشي، هلته دوی معاینات ونشي، تر هغه وخت پورې دوی پټ پات کیږي. او د دې ویروس یو ځانګړتیا دا ده چې کله د انسان وجود ته داخليږي تر شپږ میاشتې نیولې تر لس کلو پورې هم دا کېدای شي په مخفي ډول سره د انسان په وجود کې وي او کوم اراز ولایم ونه کوي. نو دا سبب دی کېږي چې شخص یا کس په دې مرض باندې اخته وي خو هغه خپل هم پی باندې نه پوهیږي او کولای شي چې په همدغه موده کې د نورو کسانو ته انتقال کړي. دې مرض مشکل هم همدغه دی.
ښه، یعنی په وجود کې دغه مرض وي اما کومې نښې نښانې نه ښیي.
او په اول وختو کې کېدای شي چې دا کس دا ویروس واخلي خو تر یو مودې پورې دا ویروس په وجود کې پټ پاتې کیږي، یعنی د اراز او علائم نه څرګندېږي. نو د پندغه موده کې شخص کولای شي چې دا انتان نور ته هم انتقال کړي او نور خلک هم پی باندې ککړ کړي.
بله ډاکټر صاحب، یو انتباه په افغانستان کې موجود ده چې دا مریضي تر ډیره خلک پټه ساتي، ډیره پاړه خبرې نه کوي، وایي لامل دا دی چې دا له نامشروع جنسي اړیکو نه انتقالیږي. خو کومې مطالعه چې شوې دي د ایډز په انتقال کې ډیر نور عوامل دي چې رول لري. راځي لږ ځرې په عواملو هم تم شو، هغه اصلي او اساسي عملونه څه دي، او بیا به وروسته په دې هم وغږیږو چې دغه ویروس چې ځان نه ښیي په لاسو کلو کې هم ممکن پټ پاتې سي، اما ابتدایي علامې به حتما لري. راځي لږ ځرې دغه د عواملو لارو چارو باندې تم شو چې څه لامل کیږي چې دغه ویروس د انسان وجود ته داخليږي.
دا ویروس به سو مشخص لرنه د انسان وجود ته داخليږي، چې اوله څنګه ستاسو به هم یاد کړه د غیر معصوم جنسي اړیکو د لرنه انتقالېږي، چې که یو کور کې یو خزه خاوند کې ایدونه یو په دې باندې مصاب نور که دا بل هم مصاب ده، چې یعنی جنسی اړیکو دلاره نه یو لاره ده، بل لاره د وینې او د وینې د مرکباتو نه هم کله چې یو کس په دې مرض باندې اخته وي وینه ورکوي نور هغه بل کس هم په باندې مصابه ولای شي. بل لاره ده چې مور د ماشوم ته انتقالېږي، هغه مینده چې په دې مرض باندې اخته دي او دوی تداوی نشي، د دې وایروس کچا په د مور په وجود کې کم نه شي، نو دا خطر شته چې د دې ماشوم ته هم انتقال شي. او بل هغه کسان چې د ستنونو او یا د نور جراحي وسایلو نه چې استفاده کوي، خو خصوصا د ستنې چې په عام اصطلاح چې پودریان یا هغه کسان چې د غزرتي مواد د ستنو د لارې اخلي، کدو د غستن شریکوي یو کس په دې مرض باندې اخته وي، هغه کسان چې د مشترک ستنه ګټه اخلي یا استفاده کوي، د امکان شته چې د ټول کسان په دې باندې اخته کی، یعنی همدغه د وینې د لارې نه د مور د ماشوم ته د وینې د مرکباتو نه او د جنسي اړیکو نه همدغه اساسي لارې دي چې د یو شخص نه د مرض بل ته انتقالېږي.
کور ودان ډاکټر صاحب ډیره مننه، سلامت او سی راځي چې اوریدونکو ته هم نوبت ورکو. ګنش میر اوریدونکو پر پښتو فیسبوک پاڼه باندې لیوالتیا خو دلې وچې د بحث کرا سره ګډون وکي.
روختیا د ژوند شتمنی.
ما پرسنل ډاکټر صاحب نه ده دا شکر ناروغي شته دا اکثر دي
زړه د انسان په وجود کې کفاوامي جو خبرو کو نو هغه بادشاہ غړی دی.
زه جمعه دین امزای له پرانسین و سلیما په 2013 نه را پدې خو زه دوا خورم ته وی ټول عمرې خور زه نه پیګم چې دا وله
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغي او دا معلوماتي خبرونه هر یک شنبه د ماخام له وتر اتو بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو واوري.
ورځو یو اوریدونکو استودیو سره وصل شوی د استړي مشي ازادي رادیو نه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري.
مننه، خیر اوسه.
کوم ځینې مالکان ولې دا تاسو له ډاکټر صاحب نه د ایډز ناروغي په اړه باندې څه پوښتنه لري یا که تاسو هم خپل په دې اړه کوم تفسیر لري مهرباني.
اړیکه مې نیولې ده ننګرهار ولایت څخه او د بیسو د لسوالینه.
خا مهرباني وکئ تاسو څه پوښتنه لري؟ موضوع هم معلومه ده چې د ایډز ناروغي په اړه خبرې کوو، ویل کېږي چې په افغانستان کې هم زرګونه کسان په دغه میکروب یا ویروس باندې اخته دي او لا هم دغه ویروس په افغانستان کې فعال دی.
او نو پورتنه من ډاکټر صاحب څخه دا دلته چې د زمنګ چم کې ولې کې چې د پېرز ناروغي باندې اخته شوی وغه د ترکیه نه راغلی نو اخته شو بل د موږ سره به همسایه کې پروت وکنه.
اها
نو نو هغه چې و چې تله و له پهلوان او چا او به تر هغه نه و د ورشن نه به چې دې کړه دا د سمایت ته نه بچ دې ډاکټر صاحب نه پخنه دا راځه مثلا.
خا ډیر مننه کور مودان، سلامت او سید دی اوریدونکو غاک هم سم نرا رانغه اخره کې خمای پختنه واخسته. ډاکټر صاحب پختنه دا و چې د ایډز له ناروغي سره وای یو گاونډای مو وزن لاس ورکه وډیر پند چاغو خو کله چې وای د ویروس پکې تشخیص سو بیا نو وزن لاس ورکه ډنګر سو همدغه سی اغیز کې بدن باندې ډاکټر صاحب
بله بعد ول چې کله دا ویروس وجود داخلي کې د وجود دفاعي سیستم اغیزمن کوي کله چې د وجود دفاعي سیستم اغیزمن شو وجود د نور میکروبونو او د نور پرازیتونو ورسونو او همداسې فنګسونو په مقابل کې مقاومت کوي دا ټول هغه ژوندۍ مایکرو ارګانیزمونه دي چې په وجود باندې بیا حمله کوي او سبب دې کېږي چې رنگ رنگ ستونزې هغه مصاب کس پیدا کی څنګه چې د ورور ویل چې دا کس په اول کې ښه وزن درلود او اوس څنګه شوی دی او وزن بایللی دی یو د غټو علایمونه چې د مرض کې زیات لیدل کېږي دا د چې دغه مریضان په مرور د زمان سره وزن بایلي دا مریضان دوامدار کېدای شي تبې ولري او همدغه سي نور هغه انتاني امراض مثلا کله چې دوی هغه کېږي ادي نوکان کېدای شي خراب شي یا ادي پوستکی یو څه میکروبونه دي چې موږ ورته هر په زوستر وایو یو جلدی مرض پیدا کېږي نور اسهالات ورته پیدا کېږي دغه اسهالات شدید اسهالات وي کله چې ډاکټر څنګه ځي ډاکټر دوا ورکوي خو دغه اسهالات نه کنټرولېږي په میاشتو میاشتو دغه اسهالات دوی ته دوام پیدا کوي نور همدغه دوامدار اسهالات سبب دي کېږي چې دوی ته زیات وزن پیدا شي دوی د خپل دغه وزن په قراره قراره د لاس ورکوي دغه وزن د لاس ورکول یو دا دی چې دا کسان خو غزان اخلي بل اسهالات لري او د دې دوه عملو تر څنګ دغه کسانو کلمي میوسستونز منکیږي او د دې ته یو څه د جاست هم پیدا کیږي یعنی د دې جاست هم خرابېږي نو په دغه دلایل باندې دا کسان د خپل وزن بایلي او که تداوی ونه اخلي همدغه زیاده وزن سو تغذیه د شان کې دشي
سلام دې ماګ دې همشي و ډېر مننه ډاکټر صاحب سلامات اوسې کور ودان بل اوریدونکو ته نوبت ورکو بیا به بحث مخته بیا یستړی مشه ازادي رادیو نه روغتیا د ژوند شتمنی پرګرام اوري
سلام علیکم لودین صاحب
علیکم السلام ستړی مشه څوک کوم زین ماډی کنی ول
لودین صاحب ربی علم نه کابل سره ماډی کنی ول تاسو ډاکټر صاحب ته ډېر سلامونه وړاندې کوم
و مننه رفیع الله خان استری مشه تاسو د موضوع په اړه څه تفسیر لرئ یو کومه پختنه هم لرئ مهرباني
بان خو فعلا په افغانستان کې کومه د ایچ آی وی بیماری د نوبل می په دې چې دا نامشروع اړي کې لدا او زموږ عامل چې د پدغه سلمانیا کې کات نوراتیږي نو دویم غټ لامل د دغه په مسلمانانو دا کم نایان جناسي د دې د ابزل صحیانه مراده ول دغه به یو ډاکټر خو خنه دا چې مثلا په ساده کلیوالي الفاظ سره مثلا اوریدونکو سر خلاص کیږي دغه بیماری د نامشروع علی کو نه غیر د کم لارونو انتقالي نو دا به بهتره وي
کور ودان رفیع الله خان ډیر مننه دغه کیفیت مو متاسفانه چې سم نه دی اما ما وکولې سوچ تاسو تبصره هم وورم او پښتنه مهم ووریدل شو کور ودان سلامت او صحیح مننه چې اړیکه مونی ولا ډاکټر صاحب که څه موږ مخ کې تام شولو د مریضۍ د انتقال په لارو چارو باندې خده چې د غوړیدون کې هم وختنه وکړوي چې یو څه په کلیوالي لهجه باندې یا په روانه ژبه باندې وای د عوامل یو ځل بیا هم تشریح کوي چې لکوم لارو چارو نه د ویروس وجود ته انتقالي کې څه هم د ورور هم ورته اشاره وکړه چې کله ناکله په دغه سلمانیو کې حفظ الصحه سمنه مراتیږي یا چاړه د څو کسانو لپاره استفاده کیږي یا واپاکي چې هغه هم ممکن عواملو کې راسي. نورې لارې چارې د انتقال ډاکټر صاحب ګرچ تاسو مخکې هم ورته اشاره وکړه، خو خدای چې لاندې بیا تکرار کو، تکرار آسان بسی دی اوریدونکو ته به هم پوښتنه جواب شوي.
مخکې ما ویل چې موږ که د سپ یو اصطلاح کې وایو چې غیر مسؤول جنسي اړیکو نه، که هغه مشروع وي که غیر مشروع وي. مثلا که مشروع ده چې یو کس خپل کډ سره یا ښځې سره دا جنسي اړیکې نیسي، دا هم سبب د انتقال کېږي. او غیر مشروع که هر رقم وي، دا یو لاره شوه. بل مې ویلې چې د وینې د لارې نه، چې وینه یا د وینې مرکبه چې یو کس کم خونه دی، دا مریض دا وینه هغه ته ورکوي، دا وینه ککړه ده، هغه هم پرې مصب وي. بل د مور نه ماشوم ته دا هغه غټ عوامل دي چې زیات واقعات په افغانستان کې د همدغه شکلونو باندې تشبیه شوي دي. یعنې همدغه او د دې په څنګ کې څنګه چې د ورور ویلې دغه د سلمانی د پلونو نه، دا په هغه صورت کې چې همدغه کس چې دې نه مخکې په دې ویروس باندې اخته و، دا سلمان د اثر جوړ کړی وي او هغه دغه پلې چې استفاده کړی دا په وینو باندې ککړ پاتې وي، او همدا ککړ پل دا واخلي بلته استفاده وکړي، دا خطر شته ده. خو اوس دا امکانات ډېر کم دي، ځکه چې دغه سلمانانو ته یا دانایانو ته داسې اوس ویل شوي دي چې هر ځل چې دوی د چا سارو ګیره جوړوي هغه پل دوی هغه کوي، لما انځوري هیڅ اچوي او هر چا ته نوی پل اخلي. او دغه نوی پل چې هغه اخلي دا د انتقال خطر د دې لارې نه لما انځوري، خو که عین پل څو کسانو ته استعمال شي دا خطر شته ده. او دې نه بیا علاوه د طبي وسایلو استعمال دی چې کله په شفاخانه کې یو ځای کې یو کتنځي کې د یو مریض لپاره چې هغه په دې مرض باندې اخته و دا وسایل استعمال شي، دا وسایل که تعقیم نشي پاک نشي او بل چا ته استعمالېږي، دې خطر شته چې هغه ته انتقال شي. که دا پاک کلین نیتل شي بیا تعقیم شي خطر لمن.
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ. ډاکټر صاحب لګزره که په دې مریضۍ باندې نور هم تم شو، نو می ډیر خطرناک دی. په نور هیوادونو کې دغه د دسمبر په لومړۍ نیټه نړیوال ورځ ولمانځل سوله، او د عامه پوهاوی بیلابیل پروګرامونه په دې برخه کې دي، حتی واکسینونه کیږي، وړیا معاینات کیږي چې انسانان که چیرته په ځان باندې شکی وي معاینات وکړي. په افغانستان کې کرا سودې ته چې اول خدای وایي چې د مرګ لکبله ډاکټر صاحب څومره د انسان ژوند ګواښي، د فسادې لکبله معلومه سوي چې ایډز څومره کاچه باندې انسان له منځه وړي، یعنی 2% مرګونې ناروغي ده. او بل د دولت لخوا نه د واکسینونو یا هم د تشخیص امکانات شته؟
یا څه باید وایم چې تر اوسه پورې د دې مرض لپاره واکسین جوړ شوی نه ده، یعنی په ټوله نړۍ کې دې په ضد باندې واکسین نشته ده. او پات شو د دې د تشخیص په هکله، په افغانستان کې د تشخیص لپاره امکانات زیات دي چې څنګه چې باندې خاطر باندې نن یو غونډه په وزارت کې جوړ شوې وه چې په اوس ولایتونو کې په وړیا ډول سره ټول کسان چې وګوري د خپل وینه تستولای شي او هغوی خپل هغه حالت کولای شي په وړیا ډول سره معلوم کړي چې دوی په دې مرض باندې اخته دي او که نه دي. دې په څنګ کې چې ایچ آی وی دوی ته کتل کېږي، سپین زیړی، تور زیړی، یو بل مرض دی چې سفلیس ورته ویل کېږي، دغه څلور مرضونه په وړیا ډول سره په دې حکومتي شفاخانو کې او کلینیکونو کې کتل کېدای شي. او دې په څنګ کې شخصي روغتونونه چې دي هغوی هم دا امکانات لري، خو په ډېر کم پیسو باندې دا تستونه غوی هم اجرا کوي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسئ.
تاسو
دې مهرباني مهرباني ډاکټر صاحب.
خاطر باندې یو چې ته د نړۍ مراکز په افغانستان کې د فیلند لپاره کم دي تقریبا اتنه ولایتونو کې د دې د تبعي مرکزونه شته دي چې هغه کسان چې هغه مرکز شاوخوا ولایتونو کې ژوند کوي هغه په مثلا کابل ته د ټول افغانستان نن راځي خو دا د شاوخوا ولایتونو نه لکه لوګر پروان او نور میدان وردګو د ولایتونو نه چې نږدې دي دلته راځي ایدو د لپاره په واریا ډول سره د ټول عمر لپاره دوا ورکول کیږي او د دې د تشویق په خاطر باندې دوته د لارې هغه کرا هم ورکول کیږي چې په سودي تشویق شي او لشي خپل دوا په منظم ډول سره واخلي.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامات او سره دی چې اوریدونکو منتظر دی چې ډېر په تمه پات نه شي ستړي مشي ازادي راډیو نه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري.
وعلیکم السلام مننه ژوند دیوس
حکومت ځینې مالکینی ولې موږ د ایډز ناروغي په اړه باندې خبرې کوي چې دا ویروس لا هم په افغانستان کې فعال دی زرګونه کسان په اخته دي او تر تداوی او درملنې لاندې دي تاسو د دغه ناروغي په اړه څه نظر لرئ او زمون کې که پښتنه هم درې مهرباني
مننه زه زید اکبرم دی په پیولت پټانو لسوالې څخه ول خو تاسو او میډیکل سیف ته سلامونه مې کړي وړاندې کوم او ډاکټر صاحب مننه چې ډیره خې خبرې ته اشاره وکړه ځکه چې زموږ خلک د ایډز ناروغي چې دی یوازې په جنسي اړیکو پورې مربوطه تړي هغه وایي چې یوازې د جنسي اړیکو څخه د ایډز ناروغي رامنځته کیږي هغه بیا ډیره خې پښتنې ته اشاره وکړه لکه څنګه یو ریدونکو تیر ریدونکو پښتنه وکړه چې ایډز مریضي یوازې د جنسي اړیکو نه بلکې د نورو مختلفو لارو څخه هم انسان تر تللی شي خو ډاکټر صاحب څنګه زماده پښتنه ده چې د ایډز ناروغي د کومي مهمه نه خاني لري او بلدا چې په افغانستان کې د ایډز د ناروغي درملنې لپاره د سغور مرکز ته او کیا
کور ودان ډیر مننه سلامات اوسې ډاکټر سي مهرباني وکړئ د اوریدونکو پوښتنه تاسو ورته ځواب کړئ بیا به مخته ځو
د ایس راته علامه د څه دا یو سندروم دی سندروم په دې معنی چې دا په یو سیستم یا یو وزو باندې تاثیر نه لري چې تاسو وګورئ چې تنه په تنفسي سیستم باندې دا اثر کوي یا په هضمي سیستم باندې دا هر سیستم کولای شي چې په باندې اغیز وکړي څنګه چې ما مخکې ویل کېدای شي چې دا پوستکی مساب کې پوستکی مختلف ډولو مرضونه چې منځ سره وړي یا نوکان مساب کې یا تنفسي سیستم مساب کې چې په توبرکلوز باندې اخته شي یا نور داسې د تنفسي امراض چې هغه باندې کېدای شي مساب شي یا هضمي سیستم باندې چې مخکې ما ویل چې دوامداره اسهالات پیدا کوي کېدای شي چې دا د وینې امراض منځ سره وړي ډېر مریض کم خونه کې او پلان که درته ووایم چې هر عضو د انسان د خطر د اچ آی وی ایز نه هغه نه ده مسئوله نه ده خو دې غک علامه چې وایو چې یو سړی که د دوامداره وزن بایلي که یو سړی دوامداره تبې کوي که یو کس دوامداره په جلدي امراض باندې مصرفېږي یا ورته دوامداره اسهالات پیدا کېږي په میاشتو نور علتونه څوک پیدا کولی نه شي که خبره ده چې دې کسانو ته یو د ایچ آی وی ټیسټ وشي نور یو غټ علامونه همدا ده چې دوامداره طبي وي دوامداره زیاتې وزن وي دوامداره توخی وي یا په توبرکلوز باندې مصاب بیاتونه دي او داسې نور غټې علامې همدغه دي چې دغه سیستم نه زیات مصاب وي.
او ډاکټر صاحب دلته یو بحث مطرح کیږي چې دغه ایډز ناروغي یوازې نارینه نه نیسي نو اتمن ښځې هم د ویروس یا دغه ناروغي قرباني کیږي.
بله ښځې ماشومان ایس قشر ته نه مسؤوله نه ده دغه مخکې چې ما ویل چې د مور د ماشوم انتقالیږي هغه مایندې چې په دې مرض باندې اخته دي کېدای شي چې د خپل ماشوم د خپل پخېټه کې مساب کې یاد ولادت وخت کې مساب کې یاد ولادت نو ورسره هغه مساب کې نو د امدې په خاطر باندې کله چې د دې مایندو نه چې د ماشومان پیدا کیږي د دوی د لپاره د مخنیوي په خاطر باندې دوی ته دوا غان شروع کیږي او په دغه شپږ اولو هفتو کې دوی د لپاره ټیسټ کیږي او که دوی البته د دغه مور هغه ماشوم په دې مرض باندې اخته وي په مغوره کې توب نه د تداوي لاندې نیول کیږي چې تاسو ورته ستونزې پیدا نه شي. یو شی باید یادواري وکړم چې د ایس دوا په ټول افغانستان کې او په غریب ملکونو کې تقریبا په منطقه کې په وړیا ډول ده د ټول عمر لپاره ده. نو مراکز په غټو ښارونو کې د افغانستان لکه کابل، ننګرهار، مزار، کندوز، هرات، قندهار، خوست، غزنی او داسې نور ولایتونو کې دې مراکز شته دي او هغه کسان چې په دې باندې مرض باندې اخته وي دغه مراکز ته کولی شي چې مراجعه وکړي او د هغه ځانه دوا واخلي.
و ډیره مننه ډاکټر صاحب سلامات اوسئ. تاسو نو ډاکټر صاحب وروسته پوښتنه کوم بیا نو مغه نیم ساعت جمعنه مو پوره کیږي بیا نو تاسو ته تکلیف نه درکو بیا لموږ سره بل میلما یو ځایږي. ډاکټر صاحب فقط دا مې غوښتل وایم چې دغه ویروس آیا د حیواناتو په وینه کې هم ځای په ځای کیږي، یعنی حیوان هم دغه ویروس یا څاروي هم دغه ویروس قربا کېدلی شي او کنه یوازې د انسانانو په وینه کې دا ویروس فعال کېدلی شي او بیا نور ته انتقالیږي؟
څنګه چې دغه د نوم پیدا دی چې د توایي هیومن ایمیونی ډیفیشنسی وایرس، دا ویروس یوازې انسانان مسببوي او نور ساوی تنه مسونه دی او نه مسببوي، یعنی دا مختص د انسانانو لپاره دی.
کور ودان ډیر مننه د افغان جاپان روختون د ایډز څنګه ل امیر ډاکټر محمد خان هدایت نه ډیر مننه. کور ودان چې د خبرونه ته تر دې برخه مو زموږه ملتیا وکړه. اوس هم د انتانی ناروغي متخصص ډاکټر صاحب احسان الله حکیمی سټوډیو سره وصل شوی دی. ډاکټر صاحب حکیمی تاسو ته هم خراغلاس وای مو تر اوسه د ایډز په تاریخچه باندې خبرې وکړې، د عوامل او د نخو نخانو په ارتباط باندې او د غراس چې د انسان په وجود کې کومه عضوی یا کوم غړی د انسان د وجود زیانمنوي په دې مو خبرې وکړې. راځي اوس تک زره په دې تام شو ډاکټر صاحب اوریدونکو به هم منتظر وي اړیکې بنیسي چې په ټولنه کې له ناروغ سره څه ډول چلند وسی، مثلا کومه کورنۍ په دې ویروس باندې اخته ناروغ لري هغه سره څه ډول چلند وسی. اول خو متاسفانه داسې یو بد تعبیر موجود دی چې زموږ تاسو په ټولنه کې چې ډیر کسان نه غواړي په ډاډه دغه ناروغي په اړه باندې خبرې وکړي، ځان ته آر غني او فکر کوي چې یوازې به دغه ناروغي دوی ته ناوړه جنسي اړیکو نه یا نامشروع جنسي اړیکو نه انتقالیږي. حال دا چې دغه بحث ډیر پراخ دی، د انتقال بیلابیل لارې شته. له ناروغ سره څه ډول چلند وسی ډاکټر صاحب؟ که چیرته په کومه کورنۍ کې په دغه ویروس باندې اخته ناروغ وي بیا به وروسته بحث سره اوریدونکو سره مخته بیایو.
ډیر ښه، السلام علیکم. لومړی زه خپل سلامونه تاسو ته او تاسو طریق د رادیو طریق نه زه ټول هغه کسان چې زما غږ اوري سلامونه ورته تقدیموم. پرابشو پرابطه تا د سوال ډیر ښه معقول سوال دی وکړه چې په واقع د سم مریضان صحت وزه هم روبرو شوایم چې دوی کله ایچ ای وی یا ایډز کله چې مثبت راغله دي په ټیسټو کې نو دوی د خپل ځان سره د غم ساتره دي په اصطلاح. نو کله چې یو وخت یو مریض پخته مراجعه وکړه چې دوی ایچ ای وی مثبت و او د ډیر وخت تقریبا یو دوه کال ځان سره پټ ساتلې و، بل اخر د تشویش نه بعد مخته مراجعه وکړه. کله چې موږ سره مخامخ شو د خپل راز مخته وویل چې دا سم مشکل لرم، خو دې تاکید هم په دې باندې وکړ چې باید زما فامیل په دې باندې خبر نشي که چېرته خبري کې ممکن زما میرمن د مونږ لاړه شي او زما اولاد د مو فکر مورد باندې به ډېر بحث فکر وکړي. نو دا ستونزې د دوی سره موجودې وي چې دوی حتی ډیپریشن ته او افسردګۍ ته تللی وو. بل اخر موږ کله چې دا موضوع د دوی نه ولیدل چې دا سم مشکل دی، بیا موږ په می سره هم په جریان کې وچاوله چې دا سم مریض ګو مثبت لرو او کله نور اضافه چړنیم چې وکړلې حتی د کیس اسکن ایچ ای وی هیڅ نه درلودله. په یوه سمزه په دې کې دا چې کله چې بعض وخت د کوم سټریپونه په لابراتوار کې کاریږي، نو ما خواهش ده هر کسان چې ما غږوروي نو که څوک په لابراتوار کې مثلا د ټیسټونه یا د سټریپونه استفاده کوي، زر تر زر د دوی د خپل مریضانو ته د موضوع نه وایي، پیری دي چې خپل متخصص آر وان په دې باره تصمیم ونیسي، چې نو په دې حق لا باندې نور نور ټیسټونه هم لرو تر څو موږ ته معلومه کې چې آیا په واقع دا ایډز مثبت یا ایچ آی وی مثبت لري یا نه لري. که چېرته دوی په سټریپو کې د سیروم یا د پلازما نه لږ په کچه اضافه مثلا دوی هغه ورته واچوي، نو اکثریت ټیسټونه مثبت خیږي. خو بیا هم که چېرته کوم کس دا ټیسټ مثبت کیږي او ایچ آی وی مثبت وي، نو لکه څنګه چې نور مرضونه دي دوی سره هم همداسې چلند وکړي او د خپل کورنۍ ته باید ورته وویل شي چې دا د دو د انتقال لارې کومې لارې دي. تنها یوه لاره نه ده چې مثلا که چېرته تماس جنسي وي دوی به حتما تماس جنسي درلودله چې دغه په دې باندې مصاب شوی وي. نورې لارې هم لرو چې مثلا کیدلی شي انسان ته د ایچ آی وی انتقال شي او د دوی سره داسې چلند وشي چې دا خپل احساس دی ونه کړی، خپل ځان حقیر ونه بولي، ځکه چې ته دا ځان خپل حقیر وبولي نو همدغه به کیږي چې د مقاومت به نور هم پته کیږي او دا مرض ته باندې غلبه کوي او حتی سبب د مرګ به ګرځي.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسئ. راځئ چې اوریدونکو ته نوبت ورکو. یو اوریدونکو استودیو سره وصل شوی دی، بیا هم ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام او ری موږ د ایډز ناروغي په اړه باندې خبرې کوو، یا ایچ آی وی ویروس په اړه چې د دسمبر په لومړۍ نیټه نړیوال ورځ ولمنځل شو.
تشکر تاسو سره مشه دوځین سره سلامونه تاسو تاسو درنه مېلمه تاسو کارکونکو او دونکو تاسو سلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
وعلیکم السلام قاری سه پښتون ستړي مشه مهرباني.
تشکر ډیر زما زموږ انتخاب کړی دا او موږ د متخصصین څخه خوشاله یو خدای تعالی دې موږ سره نه کوي هغه موضوعات چې موږ نه خبر دوی مخبري، نو دا چې موږ عمل پکو کنه پکو هغه بیا د جامع کار دی زموږ کار دی. ما دا ډاکټر صاحب یو څو پولې دوه درې پوښتنې دي چې څنګه د ایډز ناروغي ظاهرا د شرماوره ناروغي د خلکو په نس، ولیکن ډیر خلک داسې دي چې د خپل ناروغي پټوي، ولی په هغه وخت کې دا خبرې وي چې دا د جنسي اړیکو د طریقې انتقالېږي، نو اوس ډېرې داسې ښځې هم شته چې هغه ته د جنسي هغه په جنسي اړیکو پوهېږي هم نه، او ممکن دا ناروغي ولري د بل طریقې یا د وینې یا د تشکاری د سکورنج د طریقې ورته انتقال شوی، او دغه ته یو اګاهي پکار ده. اول خو ډاکټر تاسو پوښتنه دا ده په مجموع کې په دې شل کال کې چې جمهوریت یا پردر متخصصین دلته و یا وسته په دې شل کال کې به خلک څونه پوسوي څونه اګاهي به ورکول شوی وي او څونه به خلکو دغه اګاهي عملي کړي، دا چون د شرماور ناروغي را ظاهرا اما په باطن کې نه بل خو د وایز د جنشارو کنه ده. او پښتنه می دوامه ده دا ډاکټر ساوول چې دا د وینو د طریقې انتقالي چې موږ حوالم په دې خبرو خو بیا هم زه دا خبره کوم چې د وینو د طریقې انتقالي واقعا نو اغم پر ځان یو ماشوم چې و ویني ته چې هغه ولري او کومور فلار په دې ناروغي باندې اخته یا تنه مور اخته یا فلار اخته ته باندې خپل وینه مور د وینو ګروپ سره برابر شي مور خپل وینه ورکي او ماشوم ته، آیا دا ماشوم ته په دغه ماشوم والی کې هم انتقالیږي کنه انتقالیږي، یعنی دا په شین پړیم ال لري کنه لري، او هغه کسان چې موتات پرزن د هغه د بدن مقاومت ټیټي کدا په دغه زمن کې دغه د ایج ناروغي ورسره ولري، آیا دغه څونه موجره ورته مامیږي طبعا د دوی د بدن مقاومت ډیر ټیټ دی، یو سره چې موتات یا پودري یا روینی، نو که په ژمن کې دغه ناروغي مو سره ولري د دوی د بدن د مقاومت د دوی بدن څومره دغه ایر مبارزه کولای شي.
کور ودان قاری صاحب ډیر مننه سلامات اوسې. کور ودان ډاکټر صاحب پلان وکي کې پوښتنه د قاری صاحب جواب کړي، اول وای په سن پورې څومره تړلې ده او بل هغه کسان چې موتات دي په مخدره موادو باندې د غوی د وجود مقامات ویل مخکې نه خرابې او دغه ویروس کې ورزینو له دوی سره څکي
د ډېر ښه د قاری صاحب د سوالو په اړه به زده وایم چې اول زموږ په جامعه کې واقعا چې په کوم مشکل موجود وي زر ډاکټرانو ته مراجعه کوي، یا د دې وجه ده چې زموږ سطح د علم کټه ده. حتی بعضی کسان داسې وایي چې زه خپل مریض حتماً باید ښځینه ډاکټر ته بوزم. که چېرته نارینه ډاکټر په نږدې موقعیت ولري، دوی اتو د هغو سره بعض وخت په روستاو په اطرافو کې ورسره اتو مشوره نه ورسره کوي. دوی کوشش په دې کوي چې ښځینه یوه ډاکټره پیدا کړي، حتی که چېرته یو چیرته په لرې ځای کې حتی یوه قابله موجوده وي چې مثلا په نرسنګ بخشو کې کار کړی وي، دوی د هغو نه مشورې غواړي. نو زه دا وایم چې هر کله چې هر چاته که ښځینه وي که نارینه وي، که چېرته مشکل ورته پیدا کړي، زر تر زر د مربوطه متخصص سره به په ارتباط کې شي. او بل په دوهم سوال په رابطه داسې وایم چې د انتقال لکه څنګه چې مخکې مو وویل، او انتقال د وینې د طریق نه، هغه میندې چې دوی په ایچ آی وي باندې اخته دي، کیدلی شي په اول یا په دوهم د ترمستر کې، یعنی درې میاشتې اول یا دوه میاشتې آخر، کیدلی شي دغه ویروس دوی ته انتقال شي. او مخصوصا داسې ویل کېږي چې هغه وخت کې چې ماشوم تولد کېږي یا ماشوم دنیا ته راځي، په هغه وخت کې د دوی انتقال کچه بیخي زیاته ده. نو که چیرته هغه کسان چې معتاد دي او دوی همیشه وخت د هر رقم ستنو نه په شکل د مشترک کار اخلي، اول خو ما تقاضا داده لکه څنګه چې امارت اسلامي هم مخکې دې ته توجه کړې ده، او هغه معتادین چې په ښار کې موجود و زیاتره یې ټول کړي دي او مرکزو ته یې لیږلي دي، تداوی درملنې لاندې نیولي دي، چې دا یو لویه فاجعه وه چې دوی کله مثلا د سرنجونو استفاده کوله او هغه ملوث و. او زیاتره اکثره اوس هم هغه متدین چې موږ ته شفاخانو ته مراجعه کوي، بله نوې دي که چېرته یو مرض لري بل مرض هم ورسره یو ځای وي. فرض مثال که وکړو مثلا یو مریض چې ایچ آی وي لري، په تنګ کې تور زیړی یا سپین زیړی هم لري، چې هغه کسان داسې ویل کېږي چې هغه کسان چې فرض مثال که تور زیړی ولري، په تنګ کې ورسره ایچ آی وي لري یا ایدس ولري، نو دا به معلومیږي چې د دوی سطحه د معافیت په نورم کته ځي. یعنی دوی به پیشرفت د مرض به هم زیاتېږي او د دوی زر تر زره د مرګ سبب به هم ګرځي. نو دا ډېر یو خطرناک غږ دی. او که چېرته فرض مثال هغه میندې چې دوی مثبت دي، اول دې کوشش وکړي چې که چېرته دوی خبر وي، نو زر تر زره د خپل کورنۍ خبره کړي چې تر څو دوی ماشوم په بطن کې ونه لري، چې کله چېرې هغه هم تولد کېږي خطر د ده شته دی چې هغه هم مصاب شي. او که چېرته د قاري صاحب یو پوښتنه بله دغه وه چې هغه ماشومان که چېرته مور مثبت وي، یعنی پس د دې نه چې ماشوم تولد شي او پس د هغه نه مور مصاب کېږي، نو وینه که چېرته ورته ضرورت پېښېږي، هېڅکله د مور باید ماشوم ته وینه نه ورکوي، په دې خاطر چې خطر دې شته دی چې بېرته ملوث شي. مننه.
که کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ. راځئ ډاکټر صاحب، لږ ځای په دې درملنه باندې هم تم شو. دغه مرض لکه څنګه چې لنوم نه معلوم ده، داسې په افغانستان کې یو څه د قاري صاحب پټکو شرماواره ناروغي بلل کیږي. ډېر خلک په اړه خبرې نه کوي، بل ورته خطرناک هم ګڼل کیږي. درملنې ډاکټر صاحب څنګه ده؟ فکر وکړه، یو انسان په ویروس باندې اخته شوی دی، دغه ویروس ورته انتقال شوی دی، همغه کومې لارې چارې د انتقال شي، یا د سولې مغو لارونه مثلا، یا د وینې له انتقال نه، یا هم له نورو لارو چارو، نو آیا دغه ناروغ ته ممکن د روحي پلوه هر ناروغ د اندېښنه لري چې ممکن دغه ویروس ما مثلا جو، بلکې یا خدای مکړه د مرګ کومې ته مې ورسوي؟ دغه ویروس چې کله وجود تراسي او تشخیص سي، نو درملنه تر کومه حده پورې امکان لري؟ څو فیصد درملنه امکان لري او څو فیصد پکې د مرګ امکانات دي؟ ډاکټر صاحب،
ډېر ښه. کله چې یو کس په ایچ آی وي باندې اخته کېږي او دای که څومره زر تر زره تشخیص وشي، نو دا به ښه وي چې وقایوي سیستمونه یا مثلا هغه درملنې ورته شروع شي، چې د دوی ریپلیکیشن یا هغه تکثر چې کوم ویروس په حجراتو کې کوي هغه مخنیوی وشي. کوم دواوې چې فعلا د تداوی لپاره موږ لرو او هغه ایچ آی وي مریضانو ته توصیه کیږي، نو موږ صرف دا کولای شو چې کوم ویروس چې رشد کوي، یعنی تکثر کوي، دغه د مخنیوي په خاطر باندې بعض درملنې شته چې موږ ورته کولای شو چې دوی درملنه ور باندې وکړو. او خوشبختانه هغه میندې چې حتی دی امیدواره وي، یعنی حامله وي، په دې وخت کې هم دوی کولای شي چې د دواو نه استفاده وکړي، نه په هغه وخت کې موږ کولای شو چې دوی ته دواو توصیه وکړو. نو هغه مطابق د هر مریض فرق کوي چې باید کوم دوا ورته انتخاب شي. دوا ورته لرو، پر مثال موږ دوا لرو مثلا نیکلوزید ریوارس ترانسکریپټیټ انهیبیتور دي، چې مثلا هغه موږ توصیه کولای شو، مثلا تینیفوار دي، امیتریسالتابین دي، او بل بعض وخت کله چې مثلا بعض کسان دي چې فرض مثال په ایچ پی سم وخت دي، په ایچ آی وی هم وخت دي، یدې لپاره موږ کولای شو چې مثلا تینیفوار الفانامایډ ورته وایي او امیتریسالتابین ورته وایي، چې دا دواړه کله یو ځای کیږي هم په دواړه باندې تاثیر کوي، هم په ایچ آی وی باندې تاثیر کوي، یعنی د ریپلیکیشن یا تکثر مخه نیسي، او هم د ایچ آی وی هم د ایچ پی سم دواړو. یعنی توزری او دی ایکس دوار مخنیوی کی موږ دا اول لرو خو دا فقط د دې کار کوي چې فقط میکروب ریپلیکیشن یا تکثر مخنیوی کی اما په کامل ډول سره چې باید منځل شي منځ د ورونو لپاره کوم درمل نه یو دوا نه درکو
خا یعنی دا ویروس په وجود کې پاتې کیږي سره لدی چې د انسان درملنه کیږي د ویروس د مخنیوي یا د پرمختګ مخنیوي کیږي اما کاملا د ویروس د انسان په وجود کې لمنځ نه ځي داسې درمل تر اوسه نشته افغانستان کې ممکن په نور نړۍ کې هم
بل او د مخ هدف د تداوینه زموږ طرف هدف د تداوینه دا دی چې کله چې د خپل ویروس ریپلیکیشن یا تکثر چیرته زیات وي نو مریض به اختلاط خاطر ډیرځي او مریض به مشکلات پیدا کوي معافیت به بیخي کټ راځي عادي او انتالم کې وجود داخلي کې سبب د مرګ بیګرځي موږ کله د دوا ورته توصیه کوي د خاطر توصیه کوي چې د ویروس ریپلیکیشن یا تکثر مخنیوي وکړو ترڅو مریض زیات مودې پورې ونه شي کولای د ویروس د د عمر ته خاتمه ورک برخه کې موږ صرف د درمل دې په خاطر کوو او دا چې مثلا ویروس مکمل دی منځ لاړ شي
او ډاکټر سیمندنه کور ودان دغه بحث جالب دی پکې پاته کیغو او ریدون کې تنوبات ورکو او ریدون کې وصل لې سړی مشهي روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لازادي رادیو ناوړی
خیر زتاستری مڅنګ یاس په خیر د ژوند شتمنی او ازادي رادیو ټول او ریدون ته سلام وایم
او مهرباني وکي موږ د ارز ناروغي په اړه باندې خبري کوو ډاکټر صاحب هم را سره د دانتاني ناروغي متخصص ډاکټر صاحب سان الله حکیمی تاسو څه پوښتنه نظر لرئ مهرباني
زه شکیز نعمت لا پوښتنه مې داده چې د ارز ناروغي د څه څه پیدا کیږي او اوسنی حکومت خو په اړه څه نه دی ویل د ارز ناروغي او خو تیر حکومت کې په افغانستان کې څومره اندازه شوی و او د مخنیوي لپاره چاري څه دي
کور ودان ډیر مننه حافظ ورور سلامات او سچاري کوم نیولې و ډاکټر صاحب که څه هم د ارقام په اړه باندې ما چې څومره معلومات وکړ په دې 13 دو کلونو کې حتی درې کلونو کې داسې ارقام نشته چې په افغانستان کې د ایډز ناروغي او د اخته کسانو په اړه باندې شوی یم کوم شمیرې چې ما پیدا کړ 2019 کې فکر کوم نږدې 9000 کسان پرې اخته وو په دې اړه باندې د ورور پختر ځواب کوي بیا به راشو دې ته چې مخنیوي لپاره څه وکړو په درملنه باندې وغږیدلو چې درملنه امکان لري خو درملنه تر دې حد پورې چې د ویروس د تکثر یا واد مخنیوي کې یا مخپل ویروس د انسان په وجود کې لمنځ نه ځي د اوریدون کې ته ځواب ورکړي بیا به بحث مخته بیا ډاکټر صاحب ښه ډیر ښه د ورور
خو سوال پر اړه تابو وایم چې کله چې دا اچ ای وی یا ایډز منسترزی دا یو ویروس دی چې آر ان ای ویروس ورته ویل کیږي چې یو په نامه د اچ ای وی یک یو اچ ای وی دو چې دا نوی دی چې په مختلف شکلو په مختلفو هوادو کې د لیدل کیږي او بل اخره سبب کېدل شي حتی د بګ سبب حل وګرځي نو دې په خاطر باندې په 1978 یو کال کې دغه نړیوال ورځ شو ټاکل شو دې په خاطر و ټاکل شو ترڅو هر کال د دې ورځ لپاره خاص شعار خلق راو پروي ترڅو د دنیا ټول نړیوال د صحت په بخش کې مخصم چې څو کار کوي ترڅو په دې باندې پوه شي چې دا ایچ ای وی هم تر اوسه پورې موجود شته ده د دې خاطر چې دې ته شدید شکل باندې یعنی توجه وکړي ترڅو وکولای شو چې د دې لپاره وقته درملنه پیدا کړل شي
کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسئ په همدې درملنه کې ډاکټر صاحب تمکی ګو تاسو ویل چې درملنه داسې لیو سره امکان نه لري چې دغه ویروس د بیخي لمنځه لاړ سي او فقط د ویروس د تکثر مخه بنول کیږي نو دا معنی چې یو کس په دې ویروس باندې اخته کیږي دغه وجود به د عمر تر اخره پورې دغه ویروس کوربه وي خو ویروس به تکثر نه کوي واده به نه کوي نو په دغه حالت کې ډاکټر صاحب دغه ویروس په دې وجود کې موجودیت پدې معنا دی آیا انسان به عادي ژوند کولای شي انسان به په ژوند کې عادي فعالیتونه کولای شي عادي ژوند به ولري او کنا په ژوند کې ځینې مسائل محدود کیږي مثلا کورنۍ سره به اړیکې نشي ساتلی خصوصا جنسي اړیکې لخپل میرمن سره یا که میرمن دغه مرز باندې اختاوي لخپل خاوند سره به جنسي اړیکې نشي ساتلی کنا دغه محدودیتونه بیا لمنځه ځي د دوا په استفاده سره
ډیر ښه به درملنې پر اړتیا باندې وویلای شم چې په کتابو کې دا سره غلي دي چې هغه مېندې چې حامل وي نو دوی د زړه زړه درملنه هم شروع کړي په دې خاطر چې دوی هغه ریپلیکیشن یو هغه تکثر باید کم شي او خطر د انتقال هم کم شي دا سی ویل کی چې تقریبا هغه مایندې چې دوی حامل دي او پېښوي باندې اخته دي ملکه به کې مچول پاول درم کونټرنستر کې پاره هوادو کې چې سرمایدار یا سرطمند هوادونه دي تقریبا 15% پورې ویل دي چې انتقال د صورت نیولې شي خو هغه هوادو باندې چې په انکشاف په حالت کې دي یعنی نیمه انکشافی هوادونه دي که دلیشی 15% فیصدو پوری حتی انتقال صورت نیست داسیوی زر تر زر دو کسان تا باید درملن شروع که ترسو اگه فیصدی دی انتقال هم کم شید او بلان کسان چه فرض مثال دوی مساد دی پده بانده دوی دی زر تر زر داکتر تا باید مراجعه او که ترسو دغه ریپلیکیشن دی دوی کم شی او دوی اختلاط الان نشی او سبب دی مره اونه گرزی کله چه یو کس پی چوی بانده اخته که گی مانای داده چه دی دوی مافیتی سیستم با د اختلاط سره مخامخ کیږي یعنی د دوی هغه مافیاتی سیستم چې د نیکو په مقابل کې جنگیږي هغه به منځزي او سبب د مرگ هم د ګرځي چې نور میکروبونه یا هغه نورمال فلوراوش بدن کې موجود دي نو هغه به پاتوجن کیږي یعنی مرزي کیږي به انسان به د موږ د واج نه کېدل شي اختلاط توتزي او ټول اورګانونه به فیلر کیږي او سبب د مرگ به ګرځي نو دوی زر تر زر به د تاوی شروع کړي تر څو هغه موږ مافیاتی حجرات چې په بدن کې موږ لرو که چېرته موږ تداوی ورته کوو او د دې تکثر کم وي موږ تر ډېره وخته پورې هغه حجرات ولرو تر څو مبارزه وکړو د نورو میکروبو په مقابل کې.
روغتیا د ژوند شتمني.
زما پوښتنه له ډاکټر صاحب نه ده. شکرې ناروغي شدید اکثره دي.
زړه د انسان په وجود کې که په عوامي ژبه خبرو وکړو نو هغه بادشاہ غړی دی.
زه جمعه دین امزای له پرانسین وصل یم په 2013 نه را په دې خو زه دوا خورم ما ته وی ټول عمرې خور زه نه پیګم چې دا وله
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغي او دا معلوماتي خبرونه هر یک شنبه د ماخام له وتر اتو بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له آزادی رادیو واوري.
بله او ډاکټر صاحب دغه پوښتنه فکر کوم لا هم به ځواب پات شو که زما ورته سم پام نه و چې یو کس دغه ویروس ولري سره لدی چې درملنه او تداوی هم روانه وي د لپاره چې دغه ویروس په وجود کې واده ونه کی اما لدې سره سره دا کس کولای شي چې نارمل ژوند ولري ل میرمن سره ارتباط ونیسي یا میرمنه که دغه ویروس ولري ل خاوند سره ارتباط ولري یعنی نارمل ژوند کولای شي او کنه ژوند کې بعضې مسائل محدود کی
دغه موږ ګوره په اراز د علایم د چایوي کې تقریبا درې مرحله لرو. یو هغه مرحله ده چې اوله مرحله ده چې په هغه مرحله کې کله چې مریض مثلا ایچ آی وی ولري نو دوی تر ډېرو کالو پورې هیڅ کوم اراز علایم نه لري، حتی دوی په خپل ځان باندې خبر نه وي چې حتی دوی کوم ایچ آی وی یا ایډس کوم مرض به ولري یا نه لري. ډېر کسان دي چې حتی کله مراجعه کوي دوی چې کله وینه ورکوي دوی پوهېږي چې بالاخره په وینه کې یعنې د ټیسټ مثبت راځي، دوی به کوم اراز علایم نه لري او دوی تر ډېره وخته نورمال ژوند کولای شي، تر ډېرو کالو پورې نورمال ژوند کولای شي، هیڅ کوم ستونزه مشکل به دوی ونه لري. کله چې دوهمه مرحلې ته داخلیږي هماغه به وشي دوی به بعضې اراض علایم پیدا کېږي دوی ته، مثلا فرض کړه کېدلی شي دوی د تبه خفیفه پیدا شي، مثلا د ستوني دردونه ممکن پیدا شي، د شپې طرفه مثلا خوله د شال به ورته پیدا کېږي، نو دغه مشکلات به ورته پیدا کېږي. او که چېرې درېمه مرحله ته داخلیږي هغه به هغه مرحله وي چې د ایډس مرحله به وي، نو هغه به هغه مرحله وي چې د دې مقاومت به کم وي. نو هغه میرمنې یا هغه کسان چې په ابتدا په اوله مرحله کې دوی کولی شي وقایوي په شکل باندې دوی کولی شي بعد چون استفاده وکړي که موږ وقایه ته رسو وګورو، نو هغه کسان چې مثلا خاوند دي میرمنې ده کولی شي د بعضو پوښونه استفاده وکړي چې هغه د دوی مخنیوي لپاره ده، او بله دغه کسان چې مثلا په صحي بخشو کې بخصوصا چې کار کوي یا مثلا د مثلا لابراتوار په دوزه کې دوی کار کوي دوی کولای شي چې سیفټي باکسونه ولري، په سیفټي باکسو کې کولای شي هغه تیز شاوي چې د وینې سره یا د مریضانو سره ملاوشي وي، هغه کولای شي په موزه کې خپل اسنه باید کټ کړي، یا هغه دوی نرسان چې مثلا په ورځو کې مثلا مریضانو ته پیشکاری ورکوي کولای شي چې سیفټي باکس ولري، او خپل هغه میډال یا اسن کولای شي پاس ترزیق نه باید هغه کټ کړي، او په موزه سیفټي باکس کې باید مخصوص کې واچي تر څو د انتقال شي. همدغه سی هغه مایند چې پر مثال دوی ایچ آی وی مثبت ده دوی کولای شي چې مثلا کله ځان باندې پیږي د شیدو د ورکولو ماشوم تک دینه باید ډډه وکړي او د شاندې باید پام ولري.
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامات او صحیح راځي اورورو بحث سره راټول کو زکه د بحث هم لګی شی به پاتې دي ډاکټر صاحب د خو وغږیدو په تاریخچه باندې په عوامل باندې د انتقال په لارو چارو باندې او دا چې د انسان په وجود باندې ساغیس کې وي د انسان د وجود کومه برخه زیان منوي او دا چې په دغه ویروس باندې د اخته کسانو درملنه څنګه کیږي په دې هم تم شو راځي اوس لک زره ډاکټر صاحب دې وغږیګو په افغانستان کې عامه په هوا یو څه کم دی په ډیرو برخو کې څه وکړو د ژوند په وګدو کې چې په دغه ویروس باندې اخته نشو د خپل د شخص مسولیت څه دی خصوصا د هغو ځایونو مسولیت چې مثلا دغه د وینې د انتقال امکانات پکې ډیر وی لکه مثلا روغتونونه شول کلینیکونه شول سلمانۍ شوي چې هلته هم چړونه استفاده کیږي په کلینیکونو روغتیایي مراکزو کې لستنونه استفاده کیږي له پچکارونه استفاده کیږي د مخنیوي لپاره یا د وقایې لپاره ډاکټر صاحب همدا سپارښتنه ولاري چارې څه دي
دغه زه په دې په اړه ته وایم چې د دې لپاره چې موږ په دې ویروس باندې اخته شو لومړی به دا خوي چې کچېته امکانات ولري اوس خو ان شاء الله په دولتي روغتونو کې هم د هر معایناتو په ستونه په شکل د رایګان یا په دې رقم خزینه سره کېدل شي چې معاینات وشي نو دا به خوي چې همیشه همیشه وکولای شو د بعض جسمونه خپل ځان ته جوړ کړل لکه مثلا د ایرس د چوي په خاطر باندې د تر جوړې د سپین جوړې دغه په خاطر باندې او کوم هغه شایان چې واکسین ورته موجود دی ورته شته دی کولای شي د واکسینونو کوله کړي توزج په خاطر مثلا دا سندور نور واکسینونه چې موجود دی به تاغه وکړو او د هغه ځای کې چې مثلا د شوروالي کارمندانو د نور دی د امارات اسلامي حکومت او د هم ورته توجه کوي چې په هر سیمه کې د ستنې دل د چارو دل د کیشن دل تر تر زره د شوروالي په همکاري یا د امغه د منطقي وکیلانو په همکاري سره باید د ټول شي تر څو یو کس د غسر واغزه نشي یا تماس کې پاتې نشي او دا به خوي چې کله چې موږ فرض مثال بانک دی ویني تورزو نو اتم ټیسټ کیږي او کشته خدای نه خواسته مثبت خيږي زه تر زره دي مربوطه متخصص سره باید په تماس کې وساتل شي او هغه کسان چې مثلا کچې د دوی مثلا مړه یا د خزي یا اندازه په خپل موبایل کې کورنۍ کې د ایچ ای وی مثبت ولري هغه د حمل متخصص مربوطه سره ارتباط ولري تر څو هغه لارې چې دوی وکړوي او دوی په مصوب نشي هغه لارې ښکارا ډول ورته وخی او په دې کې هیڅ کوم شرم نشته ده د مرز نه دی لکه څنګه چې مخ کې وایل دا هر لور نه کېدل شي انتقال شي او دا به هغه کسان چې مصاب کیږي باید تهدید نشي چې تهدید دل به هم جدید لپاره به مناسب نه وي ام مریض د لاس اور کوي نو دوه ټول شانته باید په وسطل شي تر څو په دې باندې اخته نشو
کور مودان ډاکټر صاحب ډیر مننه سلامات او صحیح اوریدونکو لته سونه هم مننه دغه پروګرام دلته پای ته رسو فقط په پای کې د زینو اوریدونکو د فیسبوک پیغامونه ولما البته تبصری ولما چې پر پښتو فیسبوک باندې راته پریخېدي نصر الله آریان لیکلی و یوازې جنسیالي کې نه دي چې د ایډز د انتقال یا سرایت لامل کیږي بلکې د مرز کېدای شي چې له یو انسان بل انسان ته د وینې د ورک لارې نه هم انتقال شي تلها نافی لیکلی دی و د اسلامي شریعت ماحول کې ژوند اختیار کړئ نو نسلونه به مول ایډز نه په امان کې وي یو بل ورور همایون صدیق زاد لیکلی دی وای دا یو ویروسی او ساري ناروغي ده چې د انسان دفاعي سیستم لمنځوړي غانو نور اوریدونکو هم پر فیسبوک باندې راته تبصری پریخي دي بعد مرغه چې د وخت د کمیل کبله دغه تبصری نشول وستلې اوریدونکو له تاسو مننه چې په دې پروګرام کې مور سره برخه واخیسته یو ځل بیا خپل ملمنو د افغان جاپان روختون د سانګل امیر ډاکټر محمد خان هدایت او د غراز د انتانی ناروغي او متخصص ډاکټر احسان الله حکیمی صاحب نه ډیر مننه له تاسو اوریدونکو نه هم مننه چې تر دې شی به موږ ملتیا وکړه
روختیا د ژوند شتمنی
کما پرسنل ډاکټر صاحب نه ده شکر ناروغي شه ده اکثره د
زړه د انسان په وجود کې کفاوامي جو خبرو کو نو هغه بادشاہ غړې دی
زه جمعه دین امزایل پرانچین وسلیما په 2013 نه را په دې خوازه دوا خورم ته وی ټول عمرې خور ځنه پیغام څه دا وله
د انسانانو لجبن سره په تړلو ناروغي او دا معلوماتي خبرونه هر یک شنبه د ماخام له وتر اتو بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپشین له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو واوري
عشق لا مراد قاسي فبلا سكن عشق لا مراد قاسي فبلا سكن عالم زيستو روزگار Kamal ya to sok zikr o zahidika